الله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا درس درس موجود تعليم وتربية. بدي دوار تعريف الدوار خلق سر تراو أو لتربية أصول. نبي كريم صلى الله عليه وسلم دنیا تا دی نبی رسول صفت بند را لگل شوئی دو او انبیاء کرام طول حقیقت کے مربیانی تربیہ کون کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم معلم دی ہم مربی دی او دغین اور اس تا سوکم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورثانی علماء مبارک کی روایت راضی تھے العلماء ورثت الانبیاء حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میراث کی صفاتی یود اغفات شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیہ امور دی سکم چی واڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانشین شی نغت پکار رہا کہ تمام طریقہ باندھے تربیت ہو گئی تو کم طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما بعثت معلما، بے شکا ز معلم جوڑ کڑائی شوئیم او بیا خلق ترہ لگل شوئیم. دا تعلیم او تربیت ستوئی او پخپلو کے دے سے تڑاو دے پدے درس کے بدے وہ یہ شبہ ازالہ ہم کہو حقدہ سے دے خلق کو خیال و فکر دا دے کہ ہر عالم او ہر علم لرون کئی ضرور تربیہ شوئی ہم بھی صاحب تربیہ ہم بھی ہم دا وجہ دے سے دے شبہ کو وجہ باندے دا شبہ دے امت اسلامی دیر و خلق لفارا یو فتنہ جوڑا شوی دا دے عوام و دے فارا سلچ عوام بعض علماء گوری دے غی عمل گفتار اقوال اگا دے خلزان دے فارا نمونہ گرزی مکشیر تا ہم عالم دے گمراہی پلارا باندلار شی خلق ورطا گمراہ نوائی خلق دا فکر کئی عالم دے عالم سنگ گمراہ کے دے جن کم عمل کے عالم کبھی اگر ضرور دے شریعت مطابق تھی پدے درس کے بعد شبہ ازالہ ہم کہو دو مخبرہ یو بلا شبہ کہ دا ہم پا اکثر خلق کے موجود دا اگر خلق چاہ چی درسو نوی لی دی یا دے مدرسو نو فارغی یا دے پنتنون و جامعون فارغی اکثر ادا خلق فکر دا فکر کوي د خپل ځان باره کې دا فکر کوي چې موږ تربیت ته ضرورت نور نه لرو. همدا وجه ده چې د ډېرو خلکو سره د جهاد په صحاتو کې هم د شرعي تربیت خبره وشي او هغه طالب العلمان یې یا علما یې نو دا خبره ډېره ناشنا ورته ښکارېږي. وایي چې موږ په مدرسو نه فارغ یو د فراغت نه وروسته پاتی دی دغه تربیت مشترک سره کول کیږي. دام یو شبهه ده، دام یو مغالطه ده، یو سوء تفاهم د خلکو په منځ کې ده. ځکه تعلیم او تربیت دوه ځانګړي شیان دي. د دې دواړو تعریف واخلو. تربیت ورونو علما یې تعریف داسې کړی دی، تغییر سلوک الانسان شیئا فشیئا. او د دې نه مخکې تعلیم تعریف باید واخلو چې تعلیم څه ته وایي. تعلیم هو انتقال المعلومات من شخص الى شخص، یعنی من استاد یا په قوسین کې تور سره کې من استاد من معلم الى شخص یعنی الى تلميذ من المتكلم الى السامع. تعلیم او تربیت دخل کې تړاو لري، یو د بل ځای نشي نیولای. تعلیم د تربیت ځای نشي نیولای. تعلیم ځان ته شی دی، تربیت ځان ته شی دی، خو خپلو کې تړاو سره لري. تربیت د تعلیم په واسطه باندې یا په ذریعه باندې کیږي. تعلیم څه ته وایي؟ تعلیم وایي نقل المعلومات من شخص الى شخص، د معلوماتو انتقالول. یو شخص راځي په صفت استاد باندې، په صفت معلم باندې، په صفت متکلم باندې راځي، په صفت واعظ باندې راځي. معلومات څه ورسره دي؟ هغه معلومات انتقالوي ناس، خلق، اورېدونکي خلق، یا یې د شاګرد په صفت باندې اروي، یا یې د عامو مسلمانانو په صفت باندې اروي. نو دې ته تعلیم وایي. هغه مسله که فقهي مسله وي، که سیاسي مسله وي، که تاریخي مسله وي، او که عصري مسله وي، چاره مسله وي، په هغې دې ته تعلیم ویل کیږي. چې یو کس راځي صرف معلومات ور انتقالوي، یو کس معلومات ځان ته اخیستی دی، استاد جوړ شوی دی، راځي نورو خلکو ته معلومات ور انتقالوي. اوس دغه علم یا دغه معلومات د دې سامع یا د دې متکلم په ژوند کې څه تغییر راولي که نه راولي، دا ضرور نه ده. کیدای شي رای ولي، کیدای شي ولي. که دغه تعلیم معلم چې تعلیم ورکوي په نظر کې دغه دوه نقطه هم نیولي، د تربیت نقطه هم نیولي، په نیت کې دا نیولي، د نیت سره سره پروګرام کې دغه بله نقطه هم نیولي، خو دغه معلومات چې دای خلکو ته ورکوي همدا معلومات به د معلم په ژوند کې هم تغییر راولي، او څوک چې چاروي د هغې په ژوند کې به هم تغییر راولي. او که نه، مقصد صرف محض دی چې استاد راشي معلومات منتقل کړي شاګردانو ته، نو دا تعلیم ضرور نه دی چې د انسان په ژوند کې تغییر راولي. او داسې تعلیم چې په کم تعلیم کې تربیت نه وي نیول شوی، په نیت کې او په وسایلو کې د هغې، په پروګرام کې د هغې، دې تعلیم ته یو خوش وچ او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تربیت خلاف تعلیم ورته ویل کیږي. نن په اوسني عصر کې په ډېر تعصب سره، حتی په اسلامي هیوادونو، حتی په اسلامي نړۍ کې، او حتی په اسلامي مدارسو کې اکثریت تعلیمي ادارې محض تعلیمي جوړې شوې دي. ډېرې کمې داسې تعلیمي ادارې به وګورئ چې هغه د دوم شق هم پکې ورځایي. تاسو اکثره پوهنتونونه وګورئ، د مسلمانانو پوهنتونونه وګورئ، د سلف صالحین په طریقه باندې علم اوس نه حاصلېږي. پخوا به خلکو دا کتل، حتی د نحو صرف علم چې به چا زده کولو، حتی جغرافیه به چې چا، فلکیات به چې چا زده کول، په هغې کې به یم د معلم انتخاب د تقوا په اساس او په بنیاد باندې کولو، د عقیدې په اساس باندې به د استاد انتخاب کولو چې کوم استاد عقیده درسته عقیده ده، ځکه استاد مؤثر دی، تأثیر پرېږدي په شاګردانو کې. نو هر چاته به نه کېناستل، هر چاته به نه ورتلل، حتی نحو سر جغرافیه او فلکیات، نور داسې علوم چې هغه د انسان په شخصیت کې څه تغییر نه راولي، د هغې په سلوکیاتو او د هغې په اخلاقو باندې تاثیر نه لري، خو بیا به یې هم د استاد انتخاب چې کولو، استاد که د هر شي استاد وي، حتی که د محض فنون استاد هم وي، څوک چاته ډرایوري ورزده کوي، څوک چاته اسلحه ورزده کوي، څوک چاته یو ماشین چلول ورزده کوي، استاد معاصر وي، د استاد اخلاق شاګرد ته منتقل کیږي، لاشعوري طور باندې منتقل کیږي. خو اوس هغه وخت نه دی، اوس هر شی د غرب په میتود، د غرب په طریقو باندې برابر شوي دي. جامعې، پوهنتونونه هم په هغه نظامونو باندې چلیږي کم نظامونه چې غرب موږ تاسو سره معرفي کړي دي. یو شاګرد سیم ته ځي، تاسو پوهنتونونه اکثره د پوهنتونونو یا د لسو شاګردان، د مدرسو شاګردان دي، لیدلې هم دي، اورېدلې یې هم دي. شاګرد ځي سیم کې کښېني، استاد راځي، که د هر شي استاد وي، حتی د علوم دینی استاد، د هغې استاد مقصد دا دی، که د تفسیر استاد دی، که د فقه استاد دی، که د نورو علوم استاد دی، سیم ته راځي، دا یوه حرفه ده، د هغه د رزق یوه طریقه یې ده. لس پنځلس روپۍ د هغې معاش دی، یو ساعت، دوه ساعته روزانه چې څومره په هغه ټایم باندې راځي داخلیږي. د شاګرد چې کله سیم ته داخلیږي، هغې نیت دا نه دی الا من رحمه ربي، دا نه وایم چې دا عموم ټول به داسې وي، خو اکثریت غالب سیم ته د دې په خاطر باندې ځي شهادتنامه ترلاسه کړي. شهادتنامه ترلاسه کړي ځکه د شهادتنامه اوس د رزق د ګټلو یوه وسیله ګرځېدلې ده. تعلیمي نصاب، تعلیمي نظام غرب داسې موږ تاسو ته جوړ کړی دی چې هر څومره انسان عالم وي، د علم بحر وي، خو تر څو پورې شهادتنامه ورسره نه وي، په دې غربي نظام نه وتلی نه وي، په دې غربي نظام باندې راداخل شوی نه وي، په دې باندې فارغ شوی نه وي، هغه په مجتمع کې څه حیثیت نه لري. همدا وجه ده چې د تفسیر استاد تفسیر وایي خو د تفسیر رنګ د هغه په ژوند کې نشته. شاګرد د شرعیاتو د اصول دین د دعوت د پوهنځیو د مقدسو مقدسو مضامینو شاګردان د هغې په شکل او په څیره کې اسلام نه لیدل کیږي، د هغې په زړه کې د اسلام نور نه لیدل کیږي. هغه محض یو حالت نه جوړه شوې ده چې په اته بجې ځه په سیم کې کښېنه، په 12 بجو یا 2 بجو باندې د سیم نه راواپس کیږه. استاد هم مغم دا دی چې ما ته یو نصاب راکړ شوی دی، دغه نصاب دا مذاکره یا دا درس درسی کتاب د دې ځای نه د دې چپټر نه تر دې چپټره پورې باید وویل شي. په دومره میاشتو کې د شاګرد هم مغم دا دی چې باید دا وویل شي او په دې کې کوشش وشي چې امتحان وخت په آخره کې شهادت نامه زور ترلاسه کړم. همدا وجه ده چې نن اکثره خلک گمراه، هغه خلک دي کم خلک چې دغسې تعلیمي ادارو نه فارغېږي. نن د افغانستان نظام تاسو وګورئ، د افغانستان نظام د جاهلو خلکو په اوږو باندې ولاړ دی، هرګز د جاهلو په اوږو باندې نه دی ولاړ. په افغانستان کې تعلیمي نصاب جوړونکي څوک دي؟ همدغه خلک دي چې د جامعاتو نه فارغ دي. د اساسي قانون جوړونکي څوک دي؟ د اساسي قانون جوړونکی د ازهر د مشهورې جامعې نه فارغ دی، د انجینرۍ او ډاکټرۍ نه دی فارغ، د بل پوهنځي نه دی فارغ، د ساینس د علومو نه دی فارغ، د شرعي علومو د پوهنځي نه فارغ دی. هغه قانون اساسي جوړ کړی دی. هغه کس چې فارسي ژبې ته د بعض مشهورو علماو د قرآن کریم تفسیر فارسی ژبې ته اړولی دی، د قرآن کریم یعنی هغه یو کتاب لري، شیخ عبدالعظم رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی فی ظلال سورة توبه، یو تفسیر دی، یو ژوندی تفسیر دی چې سراسر پکې د کفر خلاف بغاوت، قربانی، جهاد، سرښندنې ټول پکې داد کې درج شوي دي. دغه انسان هغه ترجمه کړی دی، فارسی ژبې ته ترجمه کړی. خو نن هماغه کس، هماغه شیخ الحدیث، هماغه شیخ د قرآن راځي په افغانستان کې اساسي قانون چې پخپله په یو د جوړېدو نه وروسته په پریس کانفرنس کې مطبوعاتي کانفرنس کې وایي، فخر په دې باندې کوي، وایي چې دا اساسي قانون موږ د 500 قانونو نه زیات قانونونه کتلي دي، د هغې نه نچوړ دی، د هغې نه هم را جوړ کړی دی. ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې کله چې چنګیز خان قانون اساسي جوړ کړ، یو قانون یې جوړ کړ، یا سق په نامه باندې یو قانون جوړ شو، دا خو ان شاء الله د عقیدې په مضمون کې در په تفصیل سره بیا وایه، هغې یو قانون جوړ کړ، یو قانون اساسي جوړ کړ. په هغې قانون کې د 4 شانونه هغې استنباط کړی و، د تورات نه، د انجیل نه، د زبور نه، د قرآن کریم نه. 5 شی پکې خپل ذهن هم پکې چلولی و، خپل آرا هم پکې داخل کړي و. د 4 کتابونه خو آسماني دي، اگر که دا نور منحرف دي غیر د قرآن نه. قرآن پکې اساسي یو سورس، یو مرجع و. ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکي چې څوک هم د دغه قانون په اساس باندې فیصلې کوي، هغه خلک کافر دي، خارج دي د دین اسلام څخه، او د هغې خلاف قتال واجب دی. او دا شیخ الحدیث او شیخ القرآن د 500 وضعي قانونونو نه، چې د اسلام قانون پکې د سره شته نه، د 500 ګندګیو نه را جمع کړی یو قانون دی، او بیا په دې باندې فخر کوي. دا کم کس دی؟ دا بې تعلیمه دی، جاهل دی دا انسان. دا د دنیا د مشهور پانتون، ازهر پانتون، چې په اسلام کې په نړۍ کې د بخارا نه وروسته د اسلامي علومو دپاره مشهور پانتون دی، د هغې نه فارغ دی. نن په افغانستان کې د امریکایانو تر څنګ ولاړ خلک وګورئ، جاهل پکې نشته دي. اکثریت خلک نن د افغانستان د کفر قانون عدلیت چې څوک چلوي، دا ټول علما دي، شیخ القرآن او فلان او فلان او فضل هادی و فلان، دا څوک دي؟ سر محکمې رئیسان تیر شوي یا اوس قاضیان، د شریعت نه فارغ دي، د اصول دین نه فارغ دي، د اسلامي پوهنتونونو نه فارغ دي. نن د کابل اکثریت، د افغانستان د حکومت اکثریت غټ غټ پوسټرونه چې چلیږي، یا بنیادی چې چای کړی دی، یا پرمختګ چا ورکړی دی، هغه یا د اسلام آباد د پوهنتون نه فارغ دي، یا د ازهر د پوهنتون نه فارغ دي، یا د مدینې منورې د پوهنتون نه فارغ دي، یا د فلان او فلان د مشهورو پوهنتونونو نه فارغ خلک دي. ځکه همدغه خلک په ژبو باندې هم پوهیږي، په انګلیسي هم پوهیږي، په عربي هم پوهیږي، او نور تعامل باندې هم پوهیږي چې د مجاهد سره تعامل څنګه وکوي. ځکه هغوی ته پته ده، هغوی زموږ استاد سره اوسېدلي دي، زموږ استادان پاتې شوي دي، زموږ شاګردان پاتې شوي، زموږ ملګري پاتې شوي، هغوی ته زموږ د ضعف نقطې هم معلومې دي، د قوت نقطې هم ورته معلومې دي. همدغه خلک دي چې ورځي دوی ته ترجمانی کوي، دوی ته یې ورکوي چې د وهلو طریقه یې څه ده. دا ټول خلک د تعلیمي ادارې نه فارغ دي. فلهذا دغه شبهه ازاله کول غواړي چې تعلیم محض تعلیم د هدایت سبب نه دی،
ہدایت کل نه دی، یو سبب د اسبابو د هدایت نه دی. ضرور نه ده چې چا تعلیم کړی خامخا دې د الله په لاره باندې برابر وي، دا یو سبب د اسبابو نه دی خو هدایت کل نه دی. تعلیم په هغه وخت کې د هدایت سبب ګرځي چې ورسره تربیت موجود وي. غیر د تربیت نه قرآن کې الله رب العزت مثال ورکړی دی، د بدترین شی مثال یې ورکړی دی، چې هغه خلک چې کتابونه وایي، یعنی آسماني کتابونه وایي، وروسته د هغې په هغې باندې عمل نه کوي. د هغې مثال د هغه چا دی، د هغه خره دی چې په سپوږه باندې یا په شا باندې کتابونه انبار کړي وي ګرځي. نو په لهذا تعلیم چې کله په دغه منوال په دغه طریقه باندې چې صرف استاد راځي معلومات انتقالوي شاگرد ته، داسې تعلیم د انسان په ژوند کې هیڅ تغییر نشي راوستلی. او د هغې ژوندي مثالونه موږ تاسو ګورو، ژوندي مثالونه یې موږ تاسو ګورو، څو مثالونه مې درته وړاندې کړل. په دنیا کې ډېر داسې، حتی په غرب کې داسې پوهنتونونه دي، په لندن کې داسې پوهنتونونه شته مشهور مشهور، په امریکا کې داسې پوهنتونونه شته. په دې پوهنتونونو کې د اصول الدین په نوم باندې، اسلامک سټډیز په نوم باندې، دراسات اسلامي په نوم باندې ځانته پوهنځی، په هغې پوهنځي کې ماستری، په هغې کې لیسانس، په هغې کې دکترا پورې، په قرآن کې دکترا، په تفاسیر کې دکترا، د لندن د جامع نه، د اکسفورډ د جامع نه، د پوهنتون نه. استاد پکې څوک دی؟ یهودی. استاد پکې څوک دی؟ نصرانی. نصرانی د تفسیر درس ورکوي شاګردانو ته. دا څنګه تعلیم دی چې د نصرانی تر اوسه په خپل نصرانیت باندې پاتې دی؟ وجه دا ده چې نصرانی چې کله د تعلیم ته کومه جامعه کې یا په کوم پوهنتون کې د اول ځل دپاره د تفسیر ویلی، په دې نیت باندې نه دی ویلی، تفسیر ته په دې نیت نه دی ناست چې هغه د هدایت په لاره باندې راشي، او په دې نیت باندې ناست دی، یا خو مستشرق دی چې څنګه مسلمانان د قرآن په ذریعه باندې په قرآن کې ورته شبهات او دا شیان ورته را پیدا کړه، ګمراه یې کړه، یا په دې نیت ورغلی دی چې د اسلامک سټډیز یا د دې په اصطلاح باندې یا د اسلامي درسونه دا یو بازار لري، یو مارکیټ لري، کسان یې کم دي، متخصصین یې کم دي، په دې خاطر باندې ورغلی چې په دې کې پیسې زیاتې دي. نو په خپل نصرانیت باندې پاتې دی. ډېر داسې کسان دي، یهودیان، نصرانیان، خصوصا مبشرین د کلیسا، د کلیسا هغه علما چې خپل د خپل مسیحیت د دین نشر او اشاعت کوي، په هغې کې عربه طبقه لکه د مصر قبطیان دي یا د لبنان عیسویان دي، په هغې کې د علم د لحاظه داسې داسې علما دي چې کېدای شي په امت اسلامي کې پیدا نه کړي. ما خپله د الحیات، د الحیات چینل چې خاص د نصرانیانو دی، د مسیحیت د نشر او اشاعت لپاره یو چینل جوړ شوی دی، د الحیات په نوم باندې. قبطیان د مصر یې چلوي، لبنانیان یې چلوي په عربي ژبه باندې. چا سره چې علم شرعي، عمیق علم شرعي نه وي، یو سات دوه ساعته چې ورته کېني پوهېږي نه چې دا غیر اسلامي پروګرام ده یا مسیحیان یې وړاندې کوي. څوک چې ناست دی د قرآن په آیتونو باندې داسې استدلال کوي چې لوی لوی علما یې نشي کولی. یو آیت رخلی د بل آیت سره، د بل آیت تشریح ورباندې کوي، خو منحرفه، په منحرفه طریقه باندې، په تحریف سره. د هر څه یعنی مقصد مې دا دی چې علم حاصلول، تعلیم حاصلول، دا سره که تربیت موجود نه وي، دا د انسان په ژوند کې څه تبدیلي نشي راوستلی. فلهذا دا یو حقیقت په ځان باندې واضح کول پکار دي، په نورو خلکو باندې واضح کول پکار دي، په ځان باندې داسې واضح کول پکار دي چې کله شیطان دا وسوسه زړه ته درته وانه چې ته خو د پوهنتون نه فارغ کس یې، ته خو د پوهنتون سطحې ته رسېدلی، ته څه تعلیم ته نور تربیت ته ضرورت لرې؟ نه، موږ هر وخت تربیت ته ضرورت لرو، ځکه د تعلیم ضرور نه دی چې تربیت دې سره شوی وي. بله خبره ده چې دا ازاله د عوامو د ذهن نه لرې کول پکار دي چې فلان عالم، فلان شیخ، فلان شیخ الحدیث، شیخ القرآن په داسې وایي، داسې وایي. دا علم هدایت کل نه دی، ضرور نه ده چې یو عالم د علم کړی هغه د هدایت په لاره باندې هم وي. نو دا یوه خبره. دومه خبره د تربیت ده، چې تربیت څه ته وایي؟ تربیت وایي ورونه تغییر و سلوک الانسان شیئا فشیئا، د انسان سلوکیاتو کې، د انسان په عاداتو کې، د انسان په حرکاتو او سکناتو کې تغییر راوستل. څنګه تغییر راوستل؟ شیئا فشیئا، قدم په قدم. بعض علما تعبیر را کړی چې من الاسفل الى الاعلى، د ښکته نه پورته طرف ته، من الحسن الى الاحسن، د ښه نه ښتر ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مربی و معلم و. په قرآن کریم کې چیرته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت بیان شوی دی؟ کله تربیت لفظ مخکې شوی، کله د تعلیم. الله رب العزت په ځای ځای باندې انسانانو ته، په انسانانو باندې امتنان کوي، احسان ور یادوي چې ما تاسو د منځ نه داسې یو نبی رالېږلی چې ستاسو نه دی، د هغې کار څه دی؟ یعلمهم الکتاب، یعلمهم الکتاب ویزکیهم. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت دی. پار ځای کې صفت ذکر شوی، په بعضو ځایونو کې ویزکیهم ویعلمهم الکتاب، په اکثره ځایونو کې تزکیه تربیت وړاندې شوی دی. ویزکیهم یعنی ویغیر سلوک الانسان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کار دا دی چې د خلکو سلوکیات به تغیرول. ویعلمهم الکتاب، او د هغې نه وروسته ویعلمهم الکتاب، کتاب هم ورکوي، تعلیم هم ورکوي. په بعض ځای کې فرمایي الله ویعلمهم الکتاب ویزکیهم، کتاب درس ورکوي، تدریس ورته کوي، درس ور زده کوي، او د دې تر څنګ څنګ څه ورسره کوي؟ تربیت کوي، تزکیه تربیت ته وایي، د هغې پاکوالی کوي، د هغې زړه پاکوي، د هغې اعمال پاکوي، د معنوي نجاست نه د هغې اعمال پاکوي، د هغې ذهن پاکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مربی او معلم په نفس وخت کې و. وروڼه، اوس موږ او تاسو کې که څوک معلم جوړېدل غواړي، مربی جوړېدل غواړي، من حیث الوالد د پلار په صفت باندې د خپل اولاد تربیت که څوک کول غواړي، د استاد په صفت باندې د شاګردانو، د امیر په صفت باندې د خپلو مجاهدینو، او د یو عام امیر په صفت باندې د خپل شعب، د خپل ملت تربیت کول غواړي، هغې ته لابودي ده چې دا دواړه سره وګنډي، دا دواړه اصطلاحات سره وګنډي. هرګز سره جدا نشي، ده په هیڅ مجلس کې سره جدا نشي. واعظ د تر هغه وخته پورې وعظ نه کوي مګر په دې نیت باندې چې داسې یو موضوع انتخاب کړي کومه موضوع چې د انسانانو د اعمالو سره تړلي، او د هغې تغییر ورباندې وکوي. د تربیت د اصولو نه یو اصل عظیم اصل دا دی چې انسان تربیت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکوي. تاسو وګورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه معلم و. یو څو مثالونه زه درته وایم. تعلیم دا دی چې کس راشي، استاد ټیم ته راشي، واعظ په جومات کې ودرېږي، پلار په کورنۍ کې یوه خبره وکوي، اولاد ته ووایي چې کله چې ډوډۍ خوړله، ډوډۍ په ښي لاس باندې خورئ، بسم الله ورسره وایه. دا تعلیم دی. وروسته د هغې نه اولاد پرېږده، اولاد دی خوري نه خوري، په چپ لاس یې خوري، په ښي لاس یې خوري، بسم الله وایي که نه وایي. دې کس تعلیم وکولو خو تربیت یې ونه کولو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې نه کولو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تعلیم هم کولو، ورسره به یې تربیت هم کولو. یو هلک راغی، ماشوم راغی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کېناستو، ډوډۍ خوړله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس ونیولو. یا غلام سم الله، ای ځوانه، ای هلکه، بسم الله ووایا، وکل مما یلیک، او د هغه ځای نه لقمه را جګه کا، راپورته یې کنمړی کم طرف چې ستا طرف ته دی. دې ته تعلیم او تربیت وایي. عملا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې لاس نیسي چې مخ تر څو چې بسم الله نه ویلي، تر څو چې د خپل طرف نه نه خوړلی. دې ته تربیت وایي. که څوک د اولاد تربیت کوي په دې طریقه باندې چې ورپسې ګوري، څلور ساعته ورپسې ګوري چې دا څه کوي، په کوم ځای کې غلطي وکړه، په هماغه ځای کې ودروه. استاد د شاګرد همدغسې مراقبت وکوي، امیر د خپلو مجاهدینو همدغسې مراقبت وکوي چې کله هم خطا کېږي، د خطا سره د حکمت مطابق په هماغه وخت باندې د اجتماعي طور باندې یا په انفرادي طور باندې هغه راکینئ، ورته وایي چې دا کار غلط دی، په شریعت کې د دې حکم دا دی. دې ته تربیت وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګورئ په خپله کورنۍ کې د خپلې بیبي د امهات المؤمنین، د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها تربیت کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ خپل کور ته تشریف وړي، په خپله حجره کې ګوري چې یوه پرده ځوړنده ده، په پرده باندې تصویر دی. دا د کور زینت ښکلا دا د ښځینه و په فطرت کې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دروازې ته داخلیږي، ملته نبی کریم صلی الله علیه وسلم کنیسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف تعلیم نه کوي، تربیت هم کوي د خپلې بیبي، د خپلې ښځې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کولای شوی چې یو ورځ دې ورځو نه دا خبره کړې وای، عائشه رضی الله تعالی عنها ته یې ویلې چې راواخله قلم او کتابچه، در راواخله ولیکه، په کور کې باید تصویر نه وي. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عملا ورته کوي، د دروازې نه واپس کېږي، رنگ مبارک سور کوي، عائشه رضی الله تعالی عنها پریشانه کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې راځي، خپل ور پسې راځي، پوښتنه کوي، استفسار کوي چې یا رسول الله څه وشول، ولې خفه شوې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې په کور په کوټه کې د تصویر لګېدلی دی، او زه هغه کوټې ته نه داخلېږم په کومه کوټه کې چې تصویر وي، ځکه کومه کوټه کې چې تصویر وي په هغې کې هغې کوټې ته ملائکه نه ځي. حدیث شریف کې راځي لا يدخل الملائکه بیتا فیه کلب او سوره. ملائکه هغه کور ته نه داخلیږي په کوم کور کې چې سپی او په کوم کور کې چې تصویر لګېدلی وي. فلهذا زه چهار وخت نبی علیه السلام وایي چې کله هم داخلیږم ما سره ملائکې وي ما سره جبریل وي زه نه شم داخلېدلی. وروسته د هغې نه بیا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې صرف په دې تعلیم په دې وعظ باندې هم اکتفا ونه کوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داخلیږي اتاق ته کوټې ته ورځي او د پرده په لاس باندې راشکوي او وروسته د هغې نه یې د پښو لاندې غورځوي او فرش ترې نه جوړوي. دا تربیت دی. تربیت په دې اندازه باندې وشي تعلیم ورپسې هغه تطبیق کول. تغییر سلوک الانسان انسان په عاداتو کې تبدیلی راوستل شیئا فشیئا شیئا فشیئا. دانه چې په یوه ورځ باندې ټول دین ورته وکړی چې دا وکوه دانه ګوره. ورپسې ډوډۍ وخت راغی که پلار یې خپلو اولاد ته ګوره چې څنګه ډوډۍ خوري که استاد یې خپلو شاګردانو ته ګوره که امیر یې خپلو مامورینو ته ګوره چې په دسترخوان باندې څنګه کې ناست وي او کله چې منجلس کې کینی په منجلس کې یو مراقبت کوه چې په کومه طریقه باندې خبرې کوي. کله چې اوده کېږي ټول وګوره چې په سنت طریقه باندې اوده شول که اوده نه شول. دا د تربیت اصول دي او دا تربیت دی انسان یې په دې طریقه باندې وکوي. هذا القياس ورونو بشماره داسې واقعات شته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو مامورینو سره د من حیث امیر په صفت باندې د خپلو شاګردانو سره د من حیث معلم استاد په صفت باندې د خپلو کورنۍ سره من حیث د کور د مشر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې طریقه باندې تربیت کړی دی. فلهذا د دې خبرو ژوندۍ بڼه او عملی تطبیق دا دی د مقدمه ټوله د دې په خاطر باندې کېښودله شوه تر څو پورې د اصولو باندې پوه شو چې موږ تاسو په دې دوره کې د تعلیم دپاره نه یو راغلي. څه دپاره راغلي یو؟ تعلیم او تربیت دپاره راغلي. دا مراکز چې تاسو ورته راغلي یئ دا تعلیمي مراکز نه دي، دا تربیوي مراکز دي. دلته به هر څه په تطبیق باندې کېږي. که صرف د تعلیم مسله وای کېدای شي تاسو هېڅ ضرورت ونه لرئ. په دې خبرو کې چې تاسو یې آر وای 90% نه زیاتې خبرې تاسو اورېدلې دي. د 90% نه زیاتې خبرې ستاسو ما نه زیاتې زده دي. دلته موږ تاسو راغلي دې په خاطر باندې چې خپل ځان تربیت وکړو. د ځان تربیت هغه وخت کېږي لکه صحابه کرامو چې کولو په هغه طریقه باندې. صحابه کرام به نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو روایت کې راځي یو صحابي خپل ژوند بیانوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه به علم څنګه اخیستلو. په یوه روایت کې یو صحابي وایي چې موږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته لاړو د 5 آیتونو نه به زیات آیتونه موږ نه اخیستل. 5 آیتونه به موږ واخیستل، هغه به بیا زده کړل، هغه به بیا حفظ کړو، بیا به په تفسیر باندې ځان پوه کړو، بیا به په هغې باندې عمل کولو. هغې وخت به بل درس ته نه راتلو تر څو پورې چې په هغې باندې عمل نه وکړی. په یو بل روایت کې یو صحابي وایي چې موږ به 10 آیتونه اخیستل، 10 آیتونه حفظ، په هغې باندې پوه او په هغې باندې عمل کول. د هغې نه وروسته به بیا راتلو د نبی علیه السلام بل مجلس ته تر څو د نبی علیه السلام نه علم حاصل کړو. موږ او تاسو څه کوو؟ موږ او تاسو د خپل ثقافت بوجې خلاصې کړي دي. په یو باندې ثقافت اسلامي لیکلی فقه ورغورځوه، بل باندې تفسیر لیکلی دی د اول نه واخله دی الحمدلله نه واخله من الجنة والناس. د طوطي په شانت تفسیرونه زموږ زده دي. خو د هغه په اصطلاح باندې پاکستانیانو په اصطلاح باندې د ټس نه مس نه کیږو. سوره برات وایا، سوره انفال وایا، بیا په خپل ځایونو باندې ناست کړي. د قرآن آیاتونه راځي، زړه لړزوونکي آیاتونه راځي. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. آياتنا ربان درازي تخفل السرق بان نقورو تصويرون نقورو شهيدان توتا توتا قورو قرآن توتا توتا قورو وربان نتير شو تفسير شكال راشو پا ديك تلو قولونا دي فلان مفسر داوي لي دي فلان داوي لي دي عراب دا دي دا فاعل دي دا مفعول دي بس پا ديك لگيا يو دا شدا قرآن زما پا جون كتغير راو دي ما ديتا مجبورة كي چين سوري خفافا وثقالا وزا بستر را واخله، ټوپک را واخله، چاقو را واخله، وزه موږ خورئ نه. ولې نه خورئ؟ ځکه چې زموږ معلم الله دې ورته هدایت وکړي، زموږ معلم پیسې دپاره راغلی دی. زه چې کله مدرسې ته ځم د ملا مخې ته کښېنم د دې په خاطر باندې کښېنم چې سبا ته شهادتنامه حاصله کړم. د قرآن آیتونه راباندې داسې تېرېږي ولعیاذ بالله لکه اساطیر الاولین. هېڅ تغییر په موږ تاسو کښې نه راځي، ځکه نیت هم دا نه دی کړی چې په موږ کښې تغییر راشي. په چا کښې چې تغییر راشي څنګه امکان لري؟ ما ته یو واقعات د یو ملک یو واقع یو ملګري را ماته بیان کړه. دکاندار و وایي ما دکان درلود، زه په دکان کښې ناست وم، تفسیر مې خلاص کړی دی، تفسیر زه وایم. نو وایي یوه زنانه راغله، یوه زنانه راغله، د تفسیر یې وکتلو، د هغه ژبې تفسیر و چې د کومې ژبې د زنانه ده. نو هغې ویلې چې ته څه وایې دکان؟ هغې دا کار پرې ښه ولګېدلو. د کس افغانی دی د خارج په خارج کې د تجارت لپاره تللی دی هغه وایي چې په دکان کې زه ناست وم تفسیر مې کتلو او قدرن په دې وخت کې ما سورت انفال راوړلی و هغه وایم یوه زنانه را داخله شوه د سودا دپاره ویې کتل مثقفه ښځه به وه هغې وویلې چې ماشاءالله تفسیر وایې ما وایي چې بلکل زه تفسیر وایم د کوم وطن یې د افغانستان کوم تفسیر وایې چې وایې سوره انفال وی سبحان الله سوره انفال وایې او سوره انفال په تا کې هېڅ تغیر نه دی راوستلی تر اوسه اوس یې شروع کړی که ورباندې تېر شوی هم یې سوره برات وایې تر اوسه پورې هم دلته ناست یې او یې هم د افغانستان وطن دې هم کفارو اشغال کړی دی دا زموږ ستاسو کار دا دی نن د مثقفو خلکو د متعلمینو د پوهنتونیانو د جامعاتو د خلکو کار څه دی چې بوجۍ خلاصې کړي دي معلومات راخلي پکې ورچوه معلومات راخلي پکې ورچوه کله چې مجلس کې کینی لوی لوی خلک ورسره نه شي غږېدی ته آیات وایه هغه اقوال درته بیانوي چې په دې کې علماو څومره اختلاف کړی دی فلان څه وایي فلان څه وایي د دې عراق شی دی د دې څه دی دا چې عمل پرې وکوه دې ته بیا ټول بلا وهلي دي د دې وجه څه ده اصل مصیبت دا دی چې معلم یې په دې نیت باندې نه ورته وایي شاګرد په دې نیت باندې نه دی ورغلی دې مراکزو ته چې موږ تاسو راغلي یو وروڼو دې دپاره موږ تاسو نه یو راغلي موږ دې دپاره راغلي یو د تربیت دپاره دلته راغلي یو چې په ځان کې تغیر راولو معلم چې درس وایي باید په دې نیت یې وایي شاګرد او سامع مجاهد چې ار وي باید په دې نیت باندې واروي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث نن واروېدو د اروېدلو نه سم دلاسه وروسته د هغې مجال را پیدا کړه چې زر پرې عمل وکوه یو صحابي فرمایي کله چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث وویلې دا حدیث یې بیان کړو دا حکم یې بیان کړو چې څوک سلام علیکم چاته وایي السلام علیکم یو کس راو نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې وایي چې السلام علیکم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې عشره بل دغه السلام علیکم رحمت الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې 20 بل السلام علیکم رحمت الله وبرکات نبی کریم صلی الله علیه وسلم 30 وویلې نورسه صحابه کرام چې پوښتنه وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې دا اول وین کې لس اجرونه واخل دي بل شل واخل دي بل دیر واخل هغه خلق شر پې درلوده فصدق الخیرات مسله ورته مطرح وه وایي چې د دې مجلس نه یو کس خاص دې په خاطر باندې بازار ته لاړو چې اجرونه ترلاسه کړي ځکه د ټول نه زیات خلک په بازار کې دي کس به مخه ورځي السلام علیکم رحمت الله وبرکاته السلام علیکم رحمت الله وبرکاته هېڅ کار یې نشته دي صرف بازار ته ځي دې په خاطر چې په دې حدیث باندې عمل وکوي د یو عالم نه راځي د امام مالک رحمت الله علیه نه یو روایت راځي چې هغه چې کله د غلام آزادولو اجر و ثواب ولیدلو غلام یې نه درلودو لاړو په بازار کې غلام واخیستلو یو څو ورځې ځان سره کینولو او د غلام د حسن سلوک څومره حادث راغلی و هغه ټولو باندې عمل وکول هغه څه حسن سلوک هغه جامه یې ورواغوسته کومه جامه چې دا اغوستله هغه خوراک یې ورکړه کوم خوراک چې ده کولو ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا غلامان ستاسو ورونه دي هغه څه جامه ورکړي لکه تاسو ځان ته ورکوئ نو نه درلودو حیران شو چې زه په دې حدیث باندې عمل څنګه وکوم د دې دپاره یې مجال پیدا کړو ځان ته پیسو باندې غلام واخیستو ځان سره یې وساتلو او بیا وروسته یې په هغه قیراني حدیث باندې هم عمل وکولو چې چا چې غلام آزاد کړو هغې دپاره دومره اجر و ثواب دی بیا یې علنا آزاد کړو د خلکو په مخ کې هغه آزاد کړو چې ته آزاد یې نو دغه د تربیې جذبه چې څوک لري هغه په دې شکل باندې دې مرکزونو ته موږ تاسو راغلي یو وروڼه د دې په خاطر باندې چې ځان تربیت وکړو نه د دې په خاطر باندې چې د خپل ثقافت بوجۍ نورې هم ډکې کړو که مجلس رایت چې که څوک یو حدیث وایي تلس ورته ووایي دې دپاره موږ نه یو راغلي فلهذا د دې دورې مقصد دم دادی د علیکم بسنتی دورې مقصد چې دا موږ په ځان باندې تدبیر کړو د یو زرو نه زیاته سنتونه په شپه ورځ کې د الف نه واخله تر یا پورې سار کې راجګېږي تر شپې ویده کېدو د ویده کېدو نه واخله تر ویښېدو پورې قدم په قدم باندې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او خواږه سنتونه دي دا به وایو او دا بیا په ځان باندې تدبیر کوو او چې په ځان باندې تدبیر کړی دي د ځان دپاره د معلوماتو بوجۍ مه ډکوی ځان ته نور بار مه زیاتوی په ځان باندې حجت مه قایموی دا نیت وکوئ چې څه دلته ارو په هغې باندې به عمل کوو په دې حدیث کې به موږ تاسو د اشراق منځ اخلو هېڅ فایده نه لري که لس کېدای شي سل ځله تا دا خبره اروېدلي د استادانو نه دې اروېدلي په کتابونو کې دې خپله لوستلي د تبلیغیانو نه دې اروېدلي وي چې د یوه اشراق منځ کول څومره اجر ثواب دی خو د ځان سره محاسبه وکړه ما ته مه وایه بل چا ته مه وایه د ځان سره محاسبه وکړه شل کاله دېرش کاله د عمر دی 25 کاله د عمر دی په دې 25 کالو کې دې څو ورځې کړی دی دا مونځ د تهجد مونځ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مطابق سنت دی اجر ثواب لري عظیم عظیم اجرونه پکې دي د ځان سره محاسبه وکړه چې څومره د تهجد لمونځ دې کړی دی او څومره اهتمام ورباندې لرې. داسې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سبا او د مقام اذکار روزانه به نبي کریم صلی الله علیه وسلم لوستل. هغه اذکار چې 15 ذکرونه به وي، هغه ذکرونه ستا حفظ دی او که نه دي حفظ. د ثقافت او د تعلیم کمی نشته دی، ټولو ویلي دي، ټول به ورباندې تېر شوي وي، خو داسې حفظ هم څومره دي، بیا یې وایي څومره، د ځان سره د دې محاسبه وکوئ. د علیکم بسنت دورې مقصد او مراد همدغه دی چې موږ او تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتونو په ځان باندې تدبیق کړو. یوه طرف ته به زموږ ژوند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت باندې برابر وي، بل طرف ته چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قدم په قدم باندې کیږو، قدم په قدم د هغې د سنت اتباع وکوو، نو د پرون نیدت مصداق به وګرځو، خپله به هم د الله اولیا شو، چاپېریال به مو هم د الله اولیاو ترې جوړ شي. وروسته د هغې نه به د دښمن په مقابل کې چې چېرته هم درېږو، نو الله رب العزت به مخکې له دې چې موږ ورمخکې شو، دښمن به موږ ته الله رب العزت وهي. نو الله رب العزت موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. یوه بله مهمه خبر د تربیت په مجال کې، هغه دا ده چې د ناجح او کامیاب تربیې صفت دا دی چې هغه به نبوي تربیت وي، نبوي تربیت به وي. تربیت به په هغه طریقه باندې وي په کومه طریقه چې نبی علیه السلام ورکړی وي. د نبی علیه السلام د تربیې یو ښه والی، یو عظیم صفت دا دی چې نبی علیه السلام تربیت شامله تربیه ده، کامله او شامله تربیه ده. انسان، هر انسان څو جوانب لري. په دې اجتماع کې چې انسان اوسي، په دې دنیا کې چې انسان اوسي، څو جوانب لري چې هغه جوانب که دای وغواړي که ونه غواړي، هغه جوانب متاثره کیږي، هغه محتاج دی یو څه شي ته چې وایخلي. انسان روح لري، روح، روحاني تربیت، د الله رب العزت سره ارتباط، د هر انسان دې ته محتاج دی. فلهذا څوک چې شامله او نبوي تربیت ورکوي، هرگز هغه تربیه کامیابه تربیه نه ده چې روحانی جانب ورباندې پرېږدي. انسان سیاسي جانب لري، چېرته چې اوسېږي خامخا به ته په یو داس ځای کې اوسېږي، په ځنګل کې خو نه شو اوسېدی، خو یو داس ځای کې به اوسېږي چې په تا باندې به څوک حاکم وي، د حاکم به څوک وي، دې حاکم ته ستا سر ټیټول جواز لري که نه لري. که دا مؤمن وي، ته د ده به اطاعت سمع اطاعت کوي. که دا کافر وي، د هغې په خلاف باندې بغاوت او حتی د وس مطابق د هغې په خلاف قتال په تا باندې واجب دی. سیاسي جانب انسان لري، انسان اقتصادي جانب لري. هر انسان چې په دنیا کې اوسیږي بل انسان ته محتاج دی، راکړه دکړه درکړه بیع او شرا ده، دا په کومه طریقه باندې. دا انسان اجتماعي حالت لري، انسان تنها نشي اوسېدلی، داسې چا سره معامله کوي، یو طرف ته د کافر دی، کافر سره څه معامله کوي، مسلمان ورور دی، دغه سره څه معامله کوي، څه نکاح ته ضرورت لري، نکاح په کوم بنیاد باندې کوي، څه نور خویشاوندۍ خپلوالۍ ته ضرورت لري، سیله رحمۍ ته ضرورت لري، هغه په کوم د ټول څلور جوانب یا 15 جوانب چې د انسان دي، شامله کامله تربیه هغه ده چې د ټول په خپلو کې سره راواخلي. نن د مسلمانانو د خلافت د سقوط نه وروسته یو عظیم مصیبت باندې چې مسلمانان اخته دي، همدغه دی چې کامله شامله تربیه څوک نه راخلي. تاسو وګورئ، بعضې خلکو صرف روحاني جانب رانیولی، صرف روحاني جانب چې د الله سره تربیت، د الله سره دی، د الله سره د رابطه قایمه کړه، او دغه رابطه بس ذکرونه دي ورښایه، فلان ورځ باندې دا ذکر وایه. اکثره کې د ډېر غلو په وجه باندې د شریعت د جادې نه هم ووځي، د بدعت جادې ته ورداخل شي، د ځانه ذکرونه، د ځانه عبادتونه پکې د څه په خاطر باندې چې تسکیت د نفس وشي. او کله چې بهر راوځي، همدغه ذاکر د پنجشنبې په شپه ورځ باندې، د جمعې په شپه باندې، د حلقې ذکر کې ناست انسان، په یو خانقاه کې ناست انسان، دغه نور چې څه کوي د شریعت مخالفتونه چې په همدغه ذکر کوي، هغه یې سربېره دی. کله چې بهر راوځي آزاد، په حکومت کې غټه پایه د کفر همدایي. کله چې اقتصاد ته راوځي، ګوري چې په سودي مارکیټ کې به د ده لویه پانګه پرته وي. کله چې سیاست ته راوځي، ګوري چې د غیر اسلامي کفري تنظیم، یا قوم پرست تنظیم، یا سوشالیست تنظیم، یا رأس البالی تنظیم غړی به همدایي. دا ولې داسې کېږي د مسلمانانو سره؟ ځکه دا کوم خلک چې مربیان دي، تربیتونه ورکوي، هغه خلک جوانب رانیولي دي، دی دا یو جانب را نیولی دی چې ته صرف ذکر و اذکار کوه د الله سره د رابطه قایمه کړه نور چې کله د خانقانه وځي چې څه کوي ته ازاد یې نور که کومه ګناه درته وشه راشه پیر صاحب درته دعا وکوي معاف یې نور بل طرف ته ګورو چې بعض خلک د خلکو سره صرف همدغه څو تربیتونه ورکوي چې خلکو سره د مسلمان اکرام وکړه د الله بندګان جنت طرف ته راوبله چې څوک دوزخ طرف ته لاړ نه شي یو څو کلمې دي خلکو ته ذکر وروښیه مونځ وروښیه علم وروښیه د علم یو څو د علماو صفتو یو شپږ نمبرې دي بس دغه راواخلم نور هم دغه کس چې په دې جوانبو کې ماشاء الله تبارک الله اخلاق یې په بهترین عالي حالت کې دي یو څو څپېړې وم وهه د بل مخ هم درته دراړي تی وهه دی جزاک الله خیر هم درته وایي کافر چې وهي دا نور هم ورته دعا کوي چېرته چې کافر مړ کېږي دومره زخوان دی چې په هغې باندې مې زړه سوال چې هو د جهنم کندې ته وغورځېدلو مجاهد که کافر وژني مجاهد ته غصه هغې ته نه غصه کېږي مجاهد ته غصه کېږي وایي دغه دې ورځي د مچیو ځالې ته وایي لاس ور وړي دغه دې وګوره وایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم به هغه خلک راوستل کفار جنت ته به یې داخله ورته ورځي ولي په بمونو باندې الوځي جهنم ته ورته یې بوځي دا یو جانب رانیولی دی چې اخلاق د څه اخلاق او بېشکه اخلاق بهترین اخلاق دي خو دا چې په سیاست کښې ته ګوره بیا هم هغه نشنلی نشنلست یي سوشلست یي پیپل پارټۍ سره یې تعلق یي افغان ملتی یي ستمه یي په بانک سودی بانک کښې به لوی افسر یي لوی صاحب منصب به یي په ملي اردو یا په فوج کښې وجه څه ده وجه دا ده چې دغه ډلې خلک چې د چا ته شپږ نمبر اته نمبر یې ورښیي هغې د انسانانو صرف دغه یو جانب رانیولی دی دا نور ټول جوانب سیاسي جانب د هغې پاتې دی عسکري جانب د هغې پاتې دی اقتصادي جانب د هغې پاتې دی بل طرف ته اسلامي تنظیمونه په نوم باندې په دې جهان کښې که هغه افغانستان دی که پاکستان دی که عربي نړۍ ده په مختلفو نومونو ضرورت دی نومونه اخیستلو نه شته یوه ډله داسې ډله په کې چې هم مغمې دی چې کرسۍ رانیسه ټول کار په کرسۍ کښې دی چې کرسۍ ته د ځان ورسولو صدر اعظم څه شوې اکثریت یې په پارلمان کښې تا وګټلو بس ته به اسلامي نظام راولی اوس د دې کار دپاره که ږیره خریلې خرې ورته څه خبره ده چې کفار درنه راضي شي لباس د هغې اغونده نکتایي ورته تړه دریشي ورته اغونده په ولاړو باندې د حیوان په شانته خوراکونه ورسره کوه په هوټلو کښې چې صرف هغه درنه متنفره نه شي چې وښیي چې یاره دا ما سره نږدې کس دی ته څو دې پرېږدي پارلمان ته نور د دې په خاطر باندې چې د خلکو رایې راواخلې د رایې اخیستلو دپاره نو که هر طریقه کېږي که د دې طریقې دپاره خلک ترانو سره ډول خوښوي ته د ترانو سره ډول هم ور واچوه سورنای هم ورسره غږوه ځکه چې مارکیټ هم دا دی د سیاسي تنظیمونو پسې هغه ځوانان ځي کم سیاسي تنظیمونه چې چېرته سټیج شو جوړوي چېرته چې ډرامې جوړوي چېرته چې موسیقي غږوي ته هم ورسره دا کوه څه پروا لري بعض علما شته په دنیا کښې چې موسیقي ته یې اجازه ورکړې ده د جمهوریت یا د حکومت ته د رسېدلو په خاطر باندې بغیر د ښځو نه نه کېږي ښځین زمونږ خویندې د څه مسله ده په مظاهره کښې ښځه د طرف ته د پېغله در سره یي دې طرف ته د استاده در سره یي دې طرف ته د شاګرده در سره یي ورځه منډې وهه وجه څه ده صرف د کرسۍ ته ځان رسوه نور د دې کس نه که ته پوښتنه وکړې د دې اسلامي تنظیم د دې غړي نه چې په بازارونو کښې نعرې تکبیر زندهباد مردباد فلان او فلان روان یي که د دې نه ته پوښتنه وکوې سنت د سر نه یې راواخله تر پښو پورې د شپږ فوټه اوه فوټه ځان الله ربالعزت ورکړی د سر نه واخله تر پښو پورې ټوله قوره یې د انګرېز وي مخ یې د انګرېز د نبي علیه السلام سنت ورباندې نه شته ځکه وروره دې سنت کښې ته اوس سنت د سنت نه راته فرض جوړ کړی دی دا مهمه ده چې ته اوس ږیره را اوږده کړه زه چې اوس پوهنتون کښې ږیره را اوږده کړم زما دعوت ته دا خطر دی ما ته بیا څوک رایه نه را کوي ما ته بیا خلک به تشدد وایي دا ناقصه تربیه ده ورونو څوک چې روحي دا وګوره چې دې خلکو سیاسي جانب رانیولی ماشاءالله په هر څه پوه دی په سیاست په قوانینو باندې په ټولو بین المللي قوانینو باندې دا چې څنګه انسان دې ځای ته رسېږي په دې ټولو طریقو باندې پوه دی خو ته دا اسلامي تنظیم دغه غړی راواخله چې په کلونو کلونو کښې یو ځل د الله په دربار کښې جګ شوی دی تهجد لمونځ یې کړی دی د دې غم تا خوړلی دی د دې غم دا مربیان نه خوري ځکه چې هغې هم دا دی چې سیاسي جانب ور تقویه کړه د سیاست باره کښې کتابونه ورکوه د سیاست باره کښې ورته تشریحات کوه مظاهرې ورته جوړوه جلسې ورته جوړوه که څو یې د سیاسي جانب یې تکړه شي دا چې د هغې روحاني جانب والله المستعان خواره به یې د انګرېز منځونه که سنتونه د سنتونو خو دې سره خیال نه وي نو ورونو دا ناقصه ده بل ته طرف ته وګورئ بعضې خلک عقیده یې رانیولی دی د عقیدې جانب د عقیدې په جانب کښې یو څو شیان دي ټوله کامل عقیده نه مهم عقیده ده. قرآن آیتونه ثابت نقل کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی کې شک نشته چې عقیده ډیره مهمه ده. خو په عقیده کې څو ابواب رانیولي دي. زیارت دی، پیر دی، صوفی دی، تصوف دی، خانقاه ده. بس د دې پر ضد باندې غږېږه. خو ستا سیاسي جانب چېرته دی؟ په حکومت کې به غټ طاغوتي ناست به یې، وزیر به یې، معین به یې، خو د عقیدې خبرې کوې. د کفارو په خلاف باندې چې څوک جنګېږي هغې ته باغیان وایې. یو کافر او مرتد حاکم ته واجب الاحترام یا خلیفه د مسلمانانو ورته وایې، یا واجب السمع الطاعه ورته وایې، دا جانب دې پرېښی دی. خو په عقیده کې که پوښتنه ترې نه وکوې، د بدعاتو ټول اقسام درته وایي، تفرعات یې درته وایي، په حادثو باندې د سند سره یې حادث درته چې قبر ته ځې دی څه حکم دی، که دې کم خیرات که دې حلوا وخوړه دی څه حکم دی، که چا درته کم ختم کړی و په دې کې د شرکت څخه ټول ولا او برا او ژوند دې ټول په دې باندې جګړه په دې باندې، دا بدعتی دی، دا مشرک دی، دا کافر دی، چې په دې واغه تېرا سرخېږي. د عقیدې په یوه جز کې هغه مکمل جز نه دی، مکمله دایره نه ده، دوه قطره لري، نصف قطر کې را روان دی. نو دا ناقصه تربیه ده. بل طرف ته یوه ډله د مجاهدینو ډله ده، د مجاهدینو ډله دا هم ناقصه ډله ده. مجاهد وړوکی دی که زوړ دی که بس راوتلی دی، چې خبره ورته وکوې او فلان مشرک، فلان بغیرته، فلان مرتد، فلان څنګه، مهمه دا ده چې کافر باندې باید ډز وکوې. دا چې د مجاهد نور جوانب پوښتنه ترې نه وکوې چې ته وروسته د دې نه چې حکومت دا کفارو ته شکست ورکړي، د اسلامي نظام تدویق په تا باندې لازم دی او که لازم نه دی په تا باندې، ستا قاضي چېرته دی، ستا حاکم چېرته دی، امر بالمعروف والا دی کس دی چېرته دی، د خلکو د ښېګڼو کس دی چېرته دی، د محاسبې کسان دی چېرته دی، په دې باره کې هغوی خلک نه تربیه کوي. داسې یو جانب دی چې کافر والا بهترین کار دی، خو دا یو جانب دی چې عسکري جانب رانی والی په دې کې تربیت دی، دا نواقص دی، ناقص تربیت دی. دا چې مجاهد عقیدت څنګه ده په دې پسې نه ګرځي، دا چې د مجاهد اخلاق څنګه دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې برابر دی او که نه. بازار کې رواني یو ځل رنګ ورکړي چاته ګاډي کې، په دوهم ځل باندې د ګاډي نه ور ټوپ کړي روین شي ډرایور ټراپ ټروپ، تاته پته نه قومندان سره دفتر روان دی، ته موږ نه وینو مجاهدین نه وینو چاته دفتر روان دی، دا اخلاق دی مجاهدین. یو موټر د بل موټر مخې ته راشي او په خیر جوړ یو د شیشې نه راوتلې کیسې ورسره شروع کړي، شاته دې طرف ته هم 50 موټر هغې ته څوک خوله نه شي ښورولی. یعنی په ډېرو مناطقو کې موږ داسې مجاهدین لیدلي چې مجاهد کله صحنې ته ځي فضا دی چې خلک امن او سلامتیا احساس وکوي، چې الحمدلله را داخل شول مجاهدین، الحمدلله پاسداران د اسلام را داخل شول، مدافعین د اسلام را داخل شول. مجاهد چې بعد بازارونو ته ځي خلک ځانونه را سنبال کړي چې اوس په چا باندې ګزار کوي، څوک په کیبل باندې وهي، څوک په څپېړه باندې وهي، په خلکو باندې ځان احسان بارول چې زه مجاهد یم، ته ماته موټر کې ځای نه راکوې، ماته په سیټ کې ځای را نه کوو، مجاهد سپکاوی وکړو، ځان ته به دلایل هم جوړوي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې موږ وو تاسو تربیه ناقصه ده. مجاهد ته موږ تاسو صرف عسکري تربیت ورکوو، ټوپک څنګه دي، څنګه پروت کوه، څنګه ضبط کوه، څنګه فلان دی، څنګه فلان دی، بارود څنګه کی، دا موږ ته نه دي ویلي چې حقوق العباد. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې په مسلمان باندې کور تنگ کړو، الله رب العزت جنت ور باندې حرام کو. چا چې په مسلمان باندې لار تنگ کا، الله رب العزت جنت ور باندې حرام کو. مسلمانانو لار ما تنگوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم لار خلکو ته خلاص کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلکو ته د لار حقوق ادا کړي. او مجاهد د ځانه بدماش جوړي، وجه څه ده؟ چې د مجاهدینو تربیت هم ناقص تربیت دی. فلهذا څوک چې غواړي من حیث پلار استاد که غواړي چې من حیث استاد د خپل مدرسې شاګردانو، امیر که غواړي چې د خپل مرکز، د خپل تحریک، د خپل حوزې، د خپل ولسوالۍ، د خپل ولایت د مجاهدینو تربیت وکړي، تربیت به یې هغه وخت تربیت وي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تربیت عظیم صفت پکې موجود وي چې شامل تربیت وي. د مجاهد رابطه د الله سره جوړه کړي، د مجاهد عقیده د سلف الصالحین، د صحابه کرامو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیمات او په بنیاد باندې ټول جوانب ورته وایي. صرف دانه چې قبر ورته وښایي چې قبر ته تک سجده شرک دی، خو کرزی ته د کرزی هغه ته یا د انګریزانو قانون اساسي باندې حل ورته کول دا شرک او کفر نه دی. دواړه به ورته کوي، ټول جوانب د عقیدې ورته کوي، د اخلاق به ټول جوانب ورته کوي. او همدغه حاضر قیاس کله چې د سیاست میدان دی، د مجاهد یو د کرایي ګوریلا خو نه دی چې صرف جنګول پرې کوي، صرف یو وطن ته آزادول غواړي. مجاهد ته به ته ورښایې چې قانون اساسي څه معنی لري، بین المللي قوانین څه معنی لري، دا یو این څه معنی لري، روابط بین المللي څه معنی لري، چې په دې باندې پوه شي. سبا همدغه مجاهد دي حکومت نیسي، بیا به د کفارو سره هماغه معاملې کوي کومه معاملې چې نور کفار کوي د جهالت په وجه باندې. باید په دې باندې پوه شي مسلمان مجاهد، باید پوه شي چې اجتماعي مسایل څنګه کیږي. کله چې کور ته مجاهد لاړ شي، نن ډېر زموږ ستاسو مجاهد ورونه داسې دي د ناپوسې تربیه په وجه باندې چې کور ته لاړ شي ځان داسې بوري چې زه خو واجب الاحترام یم، زه خو د جبهې نه غازي راغلی یم. نو که پلار دی که نیکه دی که مور ده که خور ده، باید ټول په لاس په نامه راته ودرېږي. نو که چا مناقشه ورسره وکړه کافر دی، دا مرتد دی، غټ مرتد دی. دا اخلاق زده کړی، اخلاق باید انسان زده کړي، متواضع باید. مور و پلار سره چلند، مور و پلار نری کدام نری کدام مرتدینو سره دی، دا هم د منافق مرض دی. پکې وجه څه ده؟ ما جهاد ته نه پرېږدي. الله رب العزت قرآن کریم کې انسانانو ته وایي، د چا په باره کې وایي؟ د یو صحابي په باره کې یو آیت را نازل شوی دی. یو صحابي اسلام مسلمان شو، اسلام یې قبول کو، د هغې مور ډېره معانده کافره وه، نور وسې نه رسېدلو. لاړه ټکنده غرمه کې د لمر لاندې ودرېدله، یو ستنې پورې ځان وتړلو، او قسم یې په خپل لات و منات او عزات باندې قسم یاد کو، او خپل زوی ته یې حال ور ولېږلو چې تر هغه وخته پورې به زه نه اوبه څکم او نه به د سوري ته کېږم تر څو پورې چې د محمد دین نه یې پرېښې، خپل دین ته واپس نه را داخل شوی. د قرآن کریم آیاتونه رانازل شول، او الله رب العزت وفرمایل که دا مور و پلار تاسې په شرک باندې تاسو اړ کوي، دا خبره یې مه منئ، په دې کې اطاعت مه کوئ ورسره. بیا سمدلاسه الله رب العزت فرمایي چې د دغه مور و پلار، د کم مور و پلار، کم مور و پلار چې تا شرک ته داخلوي، کفر ته دې داخلوي، د دې سره په دنیا کې ښېګڼه وکوئ، د دې خدمت وکوئ، د مشرک مور و پلار خدمت وکوئ، د دې سره ښېګڼه، انساني ښېګڼه ورسره وکوئ چې د اخلاقو نه دې متاثر شي. نن زموږ ستاسو په کورنۍ کې چې لږ ستاسو سره مخالف وي، په نظر کې را سره مخالف وي، حال دا چې غټ جهالتونه موجود دي. مور و پلار اکثره درسونه یې دي ویلي، لوی لوی علما زموږ تللي دي، د مرتدینو په صف کې ولاړ دي، د هغې نه دفاع کوي. نو دا عوام مور و پلار دا عاطفه لري، عاطفه د زوی د اولاد سره چې کم مینه محبت دی، د هغې په اساس باندې ستا جهاد نه روانې کوي. د جهاد روانه کولو سره سمدلاسه داسې مه کوه چې کور ته لاړ شي، خدمت د مور و پلار نه، صله رحمي نه، او د نورو باندې ځان واجب الاحترام چې باید ما احترام وکړي. توشکه راته برابره که، بالک راته برابر که، زه غازي یم، د غزا نه راغلی یم. بلکې د اخلاقو نه باید دا وجه څه ده چې اکثره خلک په اکثر کورنۍ کې مجاهد ته بدتمیزه ورته ویل کېږي، بد اخلاقه ورته ویل کېږي، بدماش ورته ویل کېږي. وجه څه ده؟ دغه زیتو مجاهدینو په وجه باندې چې لاړ شي خلکو سره داسې اخلاق وکوي. وجه څه ده چې ولې داسې کوي؟ وجه دا ده چې کله مراکزو ته مجاهدین راځي، مجاهدینو ته په اکثره مراکزو کې صرف دا ورښودل کېږي چې ټوپک څنګه ډزول کېږي، بارود څنګه ویشتل کېږي، څنګه منفجر کېږي، توپخانه څنګه استعمالېږي. چا ورته دا نه دي ښودلي چې اخلاق څنګه کېږي. د مور و پلار سره اگر که کافر هم وي، د هغې سره کومه معامله کېږي. خپلو خپلوان دي اگر که بې لارې وي، د هغې سره کومه معامله کېږي. وجه څه ده؟ اساسي خبره بیا هم دغه طرف ته راځو چې وجه دا ده ورونو، زموږ ستاسو اکثرو ځایونو کې تربیت شته نه، مفقود دی تربیت، نشته، صرف تعلیم دی. تربیت جانب خلکو پرېښی، په کمو ځایونو کې چې بیا خلکو تربیت رانیولی دی، بیا تربیت ناقص تربیت دی. څوک یا په سیاست باندې زور کوي، څوک په عقیده باندې زور کوي، څوک په اخلاقو باندې زور کوي. نبوي تربیت عظیم صفت دا دی چې تربیت باید کامل او شامل وي. هیڅ جانب موږ تاسو د نور ټول جوانب پرېږدو، نور کیسې پرېږدو، موږ تاسو د خپل جهادي ماحول نه غږېږو. د دې خبرې خبرو فایده ځان ته باید مشخصه کړو چې موږ ته څه فایده کوي. د خبرې اوله خبر که ته من حیث مأمور یې، من حیث مأمور په یو مرکز کې، په یو تحریک کې، په یو مجموعه کې، په یو ګروپ کې شاملېږې، تا سره باید دا هم مغم وي چې زه باید دلته تربیه شم، او دا تربیه زما څنګه تربیه یي؟ شامله تربیه یي. ته چې کله په امیر پسې، کله په قماندان پسې، کله په مشر پسې، شپه ورځ ورپسې چې ماته فلانې ماته د توپخانې تدریس وکوئ، دوره راته برابره کړه، ماته د الکترونیاته را برابره کړه، باید هم مغم دام در سره یي چې ماته د شرعي دورم را برابره کړه، چې زه خو په سنتونو باندې برابر نه یم. دا هم غم باید وي در سره. تا سره باید دا هم غم هم وي چې زه خو د کفارو د دسیسو نه ناخبره یم، د دنیا د دجالي شیطاني جدید نظام نه ناخبره یم. دا بین الملل یې څه معنی لري؟ دا ناټوې څه معنا لري، دا پیمانونه څه معناوې لري، باید زه په دې باندې پوه شم. کیدای شي زما شهادت نصیب نه شي د افغانستان په جهاد کې، سبا به د دې ملت زمام زما لاسته راغلي، په دې خبرو باندې باید زه پوه شم. باید د دې کوشش هم وکوئ چې دا شی زده کړئ. من حیث فرد د دې خبرو فایده به دایي درته چې خپل ټول جوانب باید تربیه کړي، اخلاق ته دې متوجه شي، د الله سره رابطې ته دې متوجه شي، عسکري درسونو ته دې باید متوجه شي، شرعي درسونو ته دې باید متوجه شي. او که چېرته الله رب العزت په تا باندې ته په دې ابتلا کې واچولې چې کم د کم ګروپ مسؤول شوې ته، د کم مرکز مسؤول شوې ته، د کم ولایت ته ولسوالۍ مسؤول شوې ته، بیا د الله نه وډار شه. د فرد مسؤلیت ستا په غاړه کې دی چې دا تعلیم و تربیت به دواړه سره ګنډې، دا دواړه به ورکوې یو جانب نه. بیا چې کله تربیت ورکوې، تربیت به په یو جانب کې نه ورکوې. دا نه چې خلک رالیږه، صرف خلکو ته توپخانه او باروت او دا شی ورښیه، نور که اخلاق هر څنګه وي، نور که رابطه یې د خدای سره هر څنګه وي، که مونځ کوي که نه کوي، که تهجد کوي که نه کوي. د دې خبرو مصداق به موږ هغه وخت جوړېږو ورونو چې په دې خبرو باندې اول د ځانه شروع کوو، بیا وروسته د هغې نه نورو ته. په دې باب د تربیت او د تعلیم د تعریف په باب کې آخرنۍ خبره ورونو دا ده، درېیمه خبره یا څلورمه خبره آخري خبر په دې باب کې دا ده ورونو چې تربیت صرف تعلیم باندې نه کېږي، چې انسان د یو شی زده کړي نو د هغې تعلیم هم وشو، د هغې تربیت هم وشو. تربیت عملي کولو ته وایي، او دا عملي کول په یو ځل باندې نه کېږي. بعض متخصصینو د تربیت چا چې زیات وخت تربیت د خلکو کړی، د وړو تربیت یې کړی، د سترو تربیت یې کړی، په خپلو مذکراتو کې بعض ملاحظات لیکلي دي. یو دغه ملاحظات نه د یو عالم د تجربات نه یوه تجربه هغه خپله لیکلې ده چې تربیت موږ تاسو واخیستو چې تغییر سلوک الانسان، د انسان څه سلوک تغیرول، ښه صفت شیان په شان پورته بول، بد صفت شیان په شان ختمول. یو سړی موسیقي اروي، یو سړی نسواري دی نسوار کوي، یو سړی سګریټي دی نشي پرېښودلی، ته هغې ته لس وارې ووایه چې قال رسول صلی الله علیه وسلم، قال رسول صلی الله علیه وسلم، نشي کولی. دایم دا حدیث څو څو وارې چې ووایي، کېدای شي ویلي کړي، کېدای شي په هغه کې امتحان عمر کې اول نمره هم پکې راشي، د ټولو حدیثو کې خو فایده ورته نه کوي تر څو چې په ځان تطبیق نه کړي. د په ځان چې تطبیقوي دا به څنګه تطبیقوي؟ شیان په شیان. موسیقي اروي پرېږده، نن یې پرېږده، سبا یې پرېږده، بله ورځ یې پرېږده، عزم وکوه، قصد وکوه. نسواري یې نسوار نه شي پرېښودلی، په مزه مزه باندې پرېږده، نن یې په ورځ کې یو ځل وکوه، سبا ته یې بالکل بند کړه، دوې هفتې لپاره قسم وکړه، په ځان پابند کړه، چا ته ووایه چې ما ته ایران وړې، دا ځای ته لاړ شي چې هلته نسواران نه وي. دا یې طریقې دي. د تربیت علما وایي چې هر هغه کار که هغه نیک کار وي او انسان یې په ځان کې نه شي راوستلی، د دوو هفتو نه واخله تر درې هفتو پورې هغه شی په ځان باندې لازم کړي. د درې هفتو نه وروسته د انسان فطرت دا دی چې یو شی درې هفتې مسلسل ممارست د هغې وکوي، پریکټس د هغې وکوي، هغه د انسان د ژوند جز ګرځي. او که یو بد کار دی هغه نه شي پرېښودلی، د هغې دپاره یې هم دا ویلي چې د دوو هفتو نه واخله تر درې هفتو پورې د هغه بد کار نه د مسلسل ځان بند کړي. درې هفتې نه وروسته د انسان د عاداتو نه دا شی د مکمل طور باندې وځي. مثلا یو کس د تهجد مونځ نه شي کولی، عهد دی وکوي، عزم دی وکوي، درې هفتې دې دا مونځ په ځان باندې لازم کړي چې نه به یې پرېږدم، که هر څومره سختي، که یخي، که ساړه یي، که ګرمي، که ستړی یم، که ستومانه یم، که دمه مې جوړوي، درې هفتې دې مسلسل دا مونځ وکوي انشاء الله، باذن الله چې د تهجد مونځ به یې داسې د ژوند یو جز وګرځي لکه فرض مونځونه. د تاسو وګورئ ډېر داسې خلک دي فرض مونځونه نه شي کولی، ډېر څه تکلیف وي ورباندې، ښه په ولاړه په رڼو سترګو باندې ګوري، ځان یې خادقه کوي. الله رب العزت فرمایي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا چې کله مانځه ته جېږي د منافقینو علامت دا دی. خو لله الحمد موږ تاسو چېرته هم داسې نه دي شوي چې یاره د شپې درې بجې راغلي وو او بیا هم سهار ته ویلي چې نه زه درې بجې ویده شوی یم او سهار مونځ نه کوم. ولې نه شو کولی داسې؟ وجه دا ده چې لله الحمد مونځ هم استمرار سره کړی دی، په کلونو کلونو هم کړی دی. دا زموږ د ژوند پررګ، د ژوند د ځان پر رګ رګ کې مونځ دی. هر څومره ستومانه یو نمانځه ټیم چې راشي خامخا جدید هذا القیاس. بعضې سنتونه دي زموږ ستاسو په ژوند کې نشته، تهجد مونځ هم په ژوند کې نشته، د صبح شام، د سهار او د ماښام اذکار هم په ژوند کې نشته، نه هم دي کړي. د الله سره عهد دا وکوئ، د ځان سره دا عزم وکوئ، یوه هفته یو کتاب پیدا کړئ، مسلسل یې ووایه انشاء الله، هفته وروسته به دا اذکار داسې درته ښکاري لکه فرض چې درنه ترک شوی وي. په کومه ورځ چې د نوي ویلي په هغه ورځ باندې به د زړه کې قلق وي، په زړه کې به د لړزه وي لکه شی چې درنه ورکي. دا کم کار چې په ځان باندې انسان تربیت په کم کار باندې انسان ځان عادت کول غواړي تربیت کول غواړي دا پریکټس ته ضرورت لري دا استمرار ته ضرورت لري دا ریاضت ته ضرورت لري فلهذا آخرنۍ خبره دا ده ورونو چې کوم سنتونه چې موږ تاسو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې دوره کې د علیکم بسنتي په دوره کې اخلو هغه به د همنن نه چې کوم سنت شروع کوو اخلو هغه به عملا په خپل ژوند کې راولو که هغه د مانځه سنتونه دي که هغه د سبا د ماښام اذکار دي که هغه د تهجد منځونه دي که د اشراق منځ دی که د دحا منځ دی او که نور سنتونه انشاءالله چې په هغه کتابچه کې به یې تاسو ټول ولولئ هغه به ځان باندې لازموو تر هغه وخته پورې به لازموو تر څو پورې چې موږ په دې مرکز کې موجود یو انشاءالله تر څو پورې دلته موجود یې په ځان باندې تطبیق کړئ انشاءالله که د دې ځای نه لاړه هم شئ د ژوند برخه به هم ګرځېدلی او بیا به هغه سنتونه پرېښودل درته داسې ښکاري لکه فرض پرېښودل الله رب العزت موږ تاسو د عمل کولو توفیق راکړي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك